Sombra.
افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو وی بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم مخکې د چره د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کو په کابل کې د تیر مخام د 14 مسولیت د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه واخیست د فرانس پرس خبري اژانس راپور لمه خدایش په ټلګرام چینل دا کړی چې د هزارګانو پر موټر په 14 کې تر لسو پورې کسانو ته مرګ ژوبله وختي تر دې مخکې د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران ویلو چې په کوټسنګي کې پر یو مسافر لونکي موټر د مقناطیسي ماين په 14 کې موټر چلونکي وژل شوی او درې نور ملکیان ټپیان شوي دي کته طالبان دا کوي چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوی خو دې ډله پر افغانستان طالبانو د بیا واکمنې دوه پتیرو څخه باندې دوه نیمو کلونو کې په دې هیواد کې یو شمېر خنډیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی د پاکستان په لوی دیسکار ډېر اسماعیل خان کې پولیس وایي چې د ګمرک ادارې د کارکونکو پر موټر نن د ناپیژند وسلوالو په حمله کې د دې ادارې یو مفتش او د امنیتي ځواکونو دوه غړي وژل شوي دي په پیښه کې یو بل کس ټپي شوی دی د تېرې پنجشنبې په ورځ هم په سیمه کې په یوه ورته برید کې د ګمرکاتو د محکمې د 5 کارکونکو په ګډون 5 کسان وژل شوي وو تر اوسه د دواړو پیښو مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن هغه هیواد ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د سفر اعلان وکړ ویل چې نوموړی او سره مل پلاوی به د اپریل 28 مینه یعنی له سبا تر 30 پورې د اپریل تر 30 له دې هیواد څخه کتنه تر سره کړي د بهرنیو چارو وزارت بیان لمخې ښاغلی رئیسی سره به په دې سفر کې د هغه مېر من د بهرنیو چارو وزیر یو شمېر لوړ پوړي چارواکیو د سوداګرو یو پلاوی ملګرتیا کوي د بورسل هغه چې ایران پر اسرائیل د مزایل او بي پلوټ الوتکو برید وکړ او سیمه کې روان کړکړي د پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې پاکستان ته د ایران د ولسمشر لومړی بهرنی سفر وی اسلام آباد ویلي چې خغلې رئیسی به د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري او صدر اعظم شهباز شریف او همدارنګه د پاکستان د پارلمان د مشرانو او د ولسی جرګې له مشرانو سره وګوري د غزه روغتیایی چارواکي وایي تیر شپه د غزه په جنوب رفح کې د اسرائیل په حملو کې د 9 ماشومانو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې اسرائیل چې هر ورځ پر دې ښارګوټي برید کوي ویلي دي چې په رفح ښار کې به چې د مصر پولې ته څیرمه پروت خپل ځمکني عملیات پراخ کړي د غزې ترنګ د 2,300,000 اوسیدونکو ډیری برخه رفح ښار ته کډه شوې دي د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو له اسرائیل غوښتي دي چې په رفح کې د عملیات نه کوي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له اوکراین سره د امریکا د استاوس جرګې لخوا د 6 میلیارد ډالر نوې مرستې هرکلی کړی خو له واشنگټن نه یې غوښتي دي چې هر څومره ژر چې کیدای شي دغه لایحه پر قانون بدله کړي تر څو د هیواد د وسلو د لیږد پروسه پیل شي ښاغلي زلنسکی له امریکایي NBC شبکې سره په امریکا کې چې نن یکشنبه خبره شوې دغه راز ویلي چې د امریکا د استاوس جرګې دغه اقدام روسیې ته یو قوي پیغام ورکوي او هغه دا چې واشنگټن له کیف سره ولاړ دی او اوکراین به دوهم افغانستان نشي د نوموړي په باور د غملاتړ بده اوکرين ځواکونه لا پیوړی او د روسي په وړاندې جګړه کې به دوی د بری چانس زیات کړي هغه له اوکرين سره د امریکا د مرستو په تړاو د افغانستان د پرتل کولو په باب نور څه نه دی ویلي خو د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې شاوخوا شل کلن پراخ پوځي حضور ورسته د 2021 کال د اگست میاشتې په پای کې خپل ټول ځواکونه له هیواد داسې مهال وایستل چې د همدې میاشتې په 15 نیټه یې طالبانو بیا افغانستان لاندې کړ ازادي رادیو اوري وړاندې پر پرونو کې به واورئ چې د اسلامي همکارۍ د سازمان پلاوی کابل ته په سفر کې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره د ځینو نورو مسایلو تر څنګ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د هغه پریکړه لیک پر موادو هم خبرې کړي چې په ځانګړي ډول د ښځو پر حقونو ټینګار پکې شوی دی
د نړیوالې ټولنې هڅې حتمی ضروری مونږ هیله لرو چې یو رنګ براوړي په شرط د دې چې دوی فشارونه په دولت باندې ډیر شي
ایا د دې سازمان د پلاوی سفر به د ښځو په وړاندې د طالبانو په سخت چلن کې کوم بدلون راولي
اصل تصمیم نیون کې په قندار کې ناست دی چې هر څوک دی، نو باید هغه سره خبرې اترې وشي. او بل خبره دا ده، ګوري اسلامي شریعت خو ډېر واضح دی، د ښځو تعلیم هغه یو فرض ګڼلی.
په دې اړه مو د چارو له یوه شنونکي سره مرکه کړې ده. په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو او بارانونو له امله خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه په راپورونو سربیره دا به هم واورئ چې د پکتیا د مرکز ګردیز اړوند مهلند سیمې کروندګر وایي د خپلو ځمکو خړوبولو ته کافي اوبه نه لري.
د اوبو سطحه ورځ په ورځ کته روانه ده، پورته کیږي نه.
په نړیوالو مسایلو کې به له اوکراین سره د امریکا د استازو جرګې د $1.5 میلیارد نوې مرستې د تصویب په باب واورئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د اسلامي همکارۍ د سازمان پلاوی کابل ته په سفر کې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د هغه پریکړه لیک پر موادو هم خبرې کړې چې په ځانګړي ډول د ښځو پر حقونو ټینګار پکې شوی دی. د اسلامی همکاری د سازمان د مرستیال او د افغانستان لپاره د سرمنشي د ځانګړي استازي طارق علي بخیت په مشرۍ پلاوی کې د ښځو د چارو درې مشران هم شامل دي. دغه راز ویل شوی چې دغه سفر د دې لپاره ترسره کیږي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د شریعت له مخې د ښځو ټول حقونه ورکړل شي. نور په دې رپورټ کې
د اسلامي همکارۍ نړیوال سازمان د مرستيال او د افغانستان لپاره د سرمنشي ځنګړی استازي په مشرۍ پلاوی کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت له بیلابلو چارواکو سره په لیدنو کې د افغان ښځو د اساسي حقوقو په ورکړې ټینګار کړی دی. د سازمان پرون شنبه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د طارق علي بخیت په مشرۍ د پلاوی د افغانستان د وضعیت په اړه د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د پریکړه لیک د تعقیب په موخه د غلیدنې کتنې کړې دي. په پریکړه لیک کې راغلي د افغانستان په ټولنیز او اقتصادي پرمختګ، د سولې او امنیت په تامین کې د ښځو پر مهم رول او د دوی د حقونو په اړه ټینګار سوی چې د ښوونې او روزنې کچه، د پوهنتونونو د کچې په ګډون د اسلامي شریعت د لارښوونو سره سم د دوی اساسي حق دی. په دې پلاوي کې د یاد سازمان د بشري حقونو ځانګړي کمیسون مشره نوره الرشود، د اسلامي همکارۍ سازمان د کورنۍ او فرهنګي چارو عمومي رئیسه امینه الحجیری او د ښځو د وړتیا جوړونې د سازمان مشره افنان اشرایبی هم شامل دي. د لیدنې او خبرې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اداري مرستيال او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره شوی دي. د طالبانو په مشرۍ د ارګ پر اکسپانا بیا د دې لیدنو په اړه لیکل شوی چې عبدالسلام حنفي د اسلامي امارات یعنی د طالبانو د حکومت د حاکمیت پر مهال د سویو پرمختګونو له هغې ډلې ښځو ته د میراث او نورو ټولو شرعي حقونو د ورکړې په اړه تفصیلي معلومات بیان کړل. دغه شان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایاند عبدالقهار بلخی په خپل ایکس پانه لیکلی د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی د نورو مسایلو ترڅنګ د ښځو فعال حضور ته د طالبانو د مشرتابه پاملرنه د روغتیا، پوهنې، سوداګرۍ او نورو برخو او امنیت په برخه کې د دوی د حقونو په اړه معلومات ورکړي دي. د طالبانو حکومت مخکې هم په وار وار ادا کړي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو یو شمېر افغان ښځې او نجونې د دې اداو پر ادولو سره وایي له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید پر دوی د لګیدلو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د طالبانو پر حکومت خپل فشارونو ته دوام ورکړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې او د کونړ ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل
د نړیوال ټولنې هڅې حتمی ضروری مونږ هله لرو چې ورنګ براوړي په شرط د دې چې دوی فشارونه په دولت باندې ډیر شي.
د کابل ښار اوسیدونکو او لزدا کړو محروم سوي زدکونکو لیمه د طالبانو له حکومت غوړي چې پر دوی د زدکړو بندیز لري کړی.
زما غوښتنه د اسلامي امارات څخه دی یو افغان په صفت باندې دا ده چې دوی خپل دریز بدل کړي او یو ځل بیا د خوانځي او پهنټونو دروازې د افغان مېرمنو پر مخ باندې خلاصې کړي.
د په داسې حال کې دا چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس ویلي چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دوشنبه په ورځ د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین یو افغان پلاوی سره په خبرو کې ویلي چې د نجونو او خزو د زده کړو مسله د افغانستان داخلي مسله ده او دوی له نورو سره پرې خبري نه کوي. خو د غپلاوی ویلي چې دوی ته د طالب چارواکو خو ډاډ ورکړل سوای چې دا محدودیتونه به لنډمهاله وي. هغه خبره چې د طالبانو حکومت مخکې هم په وار وار کړی ده.
د طالبانو د حکومت له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره د اسلامي همکارۍ د سازمان د امپلاوی د لیدنو کتنو په باب مو واوریدل. د اسلامي همکارۍ د سازمان د مرستیال او د افغانستان لپاره د سرمنشي د ځانګړي استازي طارق علي بخیت په مشرۍ په امپلاوی کې د دې سازمان د ښځو د چارو درې مشران هم شامل دي. په دې اړه مې په د سیاسي چارو له شنونکي او په برلین کې د پوهنتون له استاد اساق اتمر سره مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتنه کړې ده چې آیا د اسلامي همکارۍ د سازمان د پلاوي دغه سفر به د ښځو په وړاندې د طالبانو په سخت چلند کې کوم بدلون راولي؟
ګورې اسلامي سازمان او نور اسلامي هیوادونه او نړیوال ډیر تر دې حده پورې هلې ځلې کړي دي چې افغانستان د دغه انزوا نه وویستل شي، افغانستان د نړیوالو ټولنې یو برخه وګرځي، افغانستان دې ته آماده شي چې نړیوال نورمونه په خپل هیواد کې پلي کړي. لیکن متاسفانه دغه هله ځلې حتی د قطر د دفتر ځینې هم یو تعداد مشران تیر کال کابل ته راغلل، قندار ته ولاړل او د طالب مشرانو سره دوی خبرې اترې وکړلې، لیکن نتیجه ملموس و نه خطه. تر دې اوسه پورې هم زه په دې باور یم چې د طالبانو په هغه مشرتابه کې چې هغه په قندار کې دی او هغه ټول تصمیمونه د غزینې نیسي، دغه بدلون متاسفانه تر سترګو کېږي نه. اوسنی پلاوی هم دوی هغه کسانو سره په کابل کې لکه حنفي صاحب سره یا د بهرنیو چارو د وزیر صاحب سره یا مثلا د امر بالمعروف د وزیر سره چې دوی کتلي دي، دا هغه کسان نه دي چې اصلا تصمیم دوی ونیسي. تصمیم زما باور داسې دی چې په قندار کې نیول کېږي او تر اوسه پورې دغه ذهنیت آماده شوی نه دی.
که د اسلامي همکارۍ سازمان ډیر جدي وي، هغه څه چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې پیښیږي د دې سازمان حیثیت او اعتبار ته هم په یو ډول باندې زیان رسوي، ولې کندهار ته نه ځي، ولې د طالبانو له مشر سره نه ګوري؟ آیا ورته اجازه نه ورکول کیږي چې له هغه سره وګوري؟
ګوره یقینا هم همدغسې دی. اول خو اصل تصمیم نیونکی په کندهار کې ناست دی چې هر څوک دی، نو باید هغه سره خبرې اترې وشي. او بل خبره دا دی، ګوري اسلامی شریعت خو ډیر واضح دی، دا په قرآن کې دی، په حدیث کې دی، د ښځو تعلیم هغه یو فرض ګڼلی او هغه اجازه لري. نو دا هغه ایدیولوژیک باور دی په طالبانو په مشرتابه کې چې دوی بیل فکر او بیل نظر لري په دغه برخه کې. زه داسې فکر کوم چې اول باید دوی سره دغه مسله وڅېړل شي چې د دې مخالفت د اسلام سره په کوم مبنا دی. یعنی زما باور داسې دی چې اول په اسلام کې دغه مسله ډیر واضحه دی. موږ په نړۍ کې 50 نور اسلامي هیوادونه لرو، د هغوی سره ناسته، د هغوی خبرې منل یا هغوی ته قناعت ورکول دا زموږ مسؤلیت دی. خو متاسفانه چې دغه غوږونه دغه خبرې نه اوري. دوی باور په مغشي لري چې خپله دوی په هغه باندې عقیده لري، نه دا چې د نورو خبرو ته دوی واکي دي. مشکل اصل کې دلته د نړیوال او اسلامي هیوادونه باید دغه بحث اول د طالبانو مشرتابه سره تصفیه کړي چې وروره تاسو ولې د اسلام نه مختلف
مخکې تاسو هم یادونه وکړله تر اوسه پورې چې په رسنیو کې راغلي چې دی پلاوی د طالبانو له دریو لوړپوړو حداقل لوړپوړو چارواکو سره کتلي دي. په دغه ترکیب کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د ښځو د چارو درې مشران دي. د دې سازمان د بشري حقونو د ځانګړي کمیسیون مشره، د اسلامي همکارۍ د سازمان د کورنۍ او فرهنګي چارو عمومي رئیس او د دې سازمان د ښځو د وړتیا جوړونې د څانګې مشره. درې ښځینه مشران په دې پلاوی کې دي له طالب چارواکو سره ګوري. دا څه تصویر ورکوي دغه طالب چارواکو ته چې دوی باید څه وکړي؟
ګوري دوی سمبولیک هم دا خبره هم دغه آیات د همدغه ترکیب سین راوسته چې طالب ته وخی چوروره زمون په اسلامي هوادونه کې دغه سي خزيدي چې دوی په خپل هوادونه کې د خزو د تعلیم د پاره کار کې د غوی د پاره مبارزه کوي او دا یو نمونه ده چې دغه آیات ترکیب کې دوی شامل دي او دوی راغلي دي د دې لپاره چې دوی قانع شي اوس کې خبره دا ده چې دوی قناعت وکړي.
د سیاسي چارو شننګي او په برلین کې د پونتون استاد اسحاق اتمرو
ازادي رادیو ته ورجوینيسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. اوکراین او اروپای متحدانو د امریکا د متحده ایالاتونو د استاد جرګې له خوا د اوکراین لپاره د 1.5 میلیارډ ډالر د نوې مرستې د تصویب هرکلای کړی دی. د حیاتي مالی مرستو دغه لایحه چې د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د دفاع لپاره مهمه ګڼل کیږي له زیاتې مودې راهیسې په کانګرس کې ځنډیدلې وه. د امریکا مشرانو جرګې چې مشري یې ډیموکراتان کوي په روانو 2 ساعتونو کې د مرستو د دغې بستې د تصویب ژمنه کړې چې بیا به د تصویب لپاره ولسمشر جو بایدن ته لیږل کیږي. تفصیل په دې رپورټ کې
د اوکراین لپاره د څه کم 1.5 میلیارډ ډالرو په ارزښت د مرستو په دې لایحه او اکمالاتو کې مهمات او هوایی مدافع شامل ده. دا د 15 میلیارډ ډالرو په ارزښت د مالی مرستې د هغې لایحې برخه ده چې د اوکراین تر څنګ د اسرائیل او د امریکا د متحده ایالاتونو د نورو متحدانو لپاره په پام کې نیول شوې ده. په دغو متحدانو کې تایوان هم شامل دی چې د چین له بالقوه خطر سره مخامخ دی. پرون په یوه بیساري رای اچونې کې د مرستو دغې بستې ته ډیموکراتانو او منځلارو جمهوري پالو د تایید رای ورکړه. د اوکراین لپاره د مرستو دغه لایحه کانګرس ته تر معرفي کېدو شپږ میاشتې وروسته په استازو جرګه کې په 311 موافقو او 112 مخالفو رایو تصویب سوه. دغه لایحې ته جمهوري پالو 101 موافقې او 112 مخالفې رای ورکړې. منتقدان وایي د مرستو د دې لایحې په تصویب کې ځنډ د دې سبب سوی چې روسیا پر اوکراین په خپل نږدې 16 میاشتنی یرغل کې نور ارزښتمن تحرک هم راولي. په مشرانو جرګه کې د اکثریت مشر چاکشومر وویل مشرانو جرګه به د مرستو دغې لایحې ته د سېشمې په ورځ خپله لومړۍ رایه اچونه وکړي. د نړۍ د ګڼو رهبرانو ترڅنګ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د امریکا د اقدام به د زرګونو کسانو د ژغورنې سبب سي. د روسیې حکومت هم په دې باب عکس العمل ښوولی او کرملین ویلي د امریکا اقدام به د اوکراین د رژیم له کبله په اوکراین کې د نورو مړینو سبب سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې د مشرانو جرګې له تصویب وروسته به د مرستو دغه لایحه سمدلاسه توشیح کړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان ویلي چې د اوکراین لپاره د مرستو رسول شایي په چټکۍ سره پیل سي. د مالی مرستو په دې لایحه کې د اسرائیل د ملاتړ لپاره هم 6.8 میلیارد ډالر په پام کې نیول سوی او له دې جملې څه باندې 9 میلیارد ډالر په غزه کې د بشري مرستو لپاره ځانګړي سوی دي. بلخو په سیمه کې د چین د نفوذ د مخنیوي لپاره 8 میلیارد ډالر اختصاص سوی او د دغو پیسو 2 میلیارد د تایوان او نورو کلیدي متحدانو د بهرني پوځي تمویل لپاره په پام کې نیول سوی دي. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ پرون د مرستو د دې لایحه د تصویب هرکلی وکړ او ویلي دي چې اوکراین به له هغو وسلو چې د ناتو د متحدانو لخوا ورته ورکول کیږي په استفاده د روسیې جنگي ظرفیتونه ختم کړي. د پولند صدر اعظم ډونالد ټوسک چې د خپل گاونډي اوکراین لپاره د پوځي او نورو مرستو ملاتړ دی ویلي هیله مند دی چې دا د اوکراین لپاره ډیر ناوخته نه وي. د اروپایي شورا مشر شارل میشل ویلي د امریکا د استازو جرګې د رایه اچونه کرملین ته یو څرګند پیغام رسوي. د ده په وینا هغه کسان چې پر آزادۍ او د ملګرو ملتونو پر منشور باور لري د اوکراین او د اوکراین د وګړو ملاتړ ته دوام ورکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو او بارانونو له امله د اوښتو زیانونو په اړه د اندېښنو په دوام اسلامیک ریلیف سازمان هم اندېښنه څرګنده کړې. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د کوچني اختر رئیس ورښتونو او سیلابونو د زیانونو تر څنګ 900 کورونه بشپړ ویجاړ کړي یا څه زیانمن کړي او 3 زره هکتاره کرنیزه ځمکه هم زیانمنه کړې ده.
پیخوته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت تر پرون ناوخته پورې د دغو اورښتونو او سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر 99 او د ټپیانو 60 تنه ښودلی. په عین حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر زیانمن شوي هم د مرستو غوښتنه کوي.
د اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان راپور ورکړی چې د تیرې اونۍ بارانونو او سیلابونو د ځانی زیانونو تر څنګ ګڼ مالي زیانونه هم اړولی دي. د دغه سازمان په راپور کې چې د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ریلیف ویب پاڼې لخوا خپور شو، ویل شوي چې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو په پایله کې 900 کورونه په جزوي او بشپړ ډول ویجاړ شوي او 93,000 هکتاره کرنیزه ځمکه زیانمنه شوې ده. اسلامیک ریلیف زیاته کړې چې د وروستیو سیلابونو له امله شاوخوا 1,500 کورنۍ زیانمنې شوې او سلګونه څاروي هم له منځه تللي دي. د اورښتونو او سیلابونو د تیر کوچني اختر راهیسې روان دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت د دغو اورښتونو او سیلابونو د تلفاتو او زیانونو په اړه تازه ارقام نه دي خپاره کړي، خو د شنبې تر ورځې پورې په دغو پیښو کې د وژل شویو شمیر 99 او د ټپیانو شمیر 63 ښودلی و. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي هم د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله له رامنځته شویو زیانونو شکایت کوي. د غزنی د مرکز د اسفندي کلي اوسیدونکی حشمت وایي چې د سه شنبې ورځې سیلابونه دوی ته مالی زیانونه اړولی دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زموږ دوه تر درې جریبه زراعتي ځمکه ویجاړه شوې او د ډېر ورښت له امله هلته مو چې کورونه درلودل تخریب شوي دي.
د نیمروز ولایت د چخانسور ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په خپله سیمه کې د وروستیو سیلابونو له امله د اوښتو زیانونو په اړه وویل.
زیاتر تخریبات از این در ساحه ولسوالی چخانسور بوده که سرک مواصلات
د چخانسور ولسوالی په مربوطاتو کې ډیره زیات ویجاړی شوی چې د زرنج او چخانسور مواصلاتي لار او همدارنګ د کلیو په منځ کې فرعي سړکونه لمنځته دي. زراعتي کروندې چې خلکو کرلی وي ویجاړی شوی. زما دا او خې زراعتي ځمکه لمنځته دي چې واځي د تخمونو له درکه څلوي اختر 5000 افغانۍ ورته زیان رسیدلې ده.
افغانۍ zarar تخم بزیابه بار آورده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د هوا پیژندنې ادارې د شنبې په ورځ اعلان کړی و چې د یک شنبې په ورځ به د افغانستان 19 ولایتونه د سختو بارانونو، واورې، تالنده برېښنا او سیلابونو شاهدان وي. په دغه اعلامیه کې د باران د ورښت کچه له 15 تر 30 ملي مترو پورې او د واورې کچه له 15 تر 30 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده. په وروستیو ورځو کې سختو بارانونو او سیلابونو په داسې حال کې د افغانستان خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي چې د نړیوالو مرستندویه سازمانونو د راپورونو پر بنسټ افغانستان له بېسارې بېوزلۍ او اقتصادي بحران سره مخ دی.
په افغانستان کې د وروستیو سختو بارانونو او سیلونو د له امله د زیانونو په باب مو واورېدل. سره د دې چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې ډېر سیمو کې ډېر بارانونه شوي دي، خو په ځینو سیمو کې بیا هم د اوبو د کموالي له کموالي شکایتونه کېږي. یو هم د پکتیا د مرکز ګردیز اړوند د مولند سیمې کروندګر دي چې وایي د خپلو ځمکو خړوبولو ته کافي اوبه نه لري. دوی دغه راز وایي چې ان د خپلو کورونو په کوهیانو کې هم د څښاک د اوبو کچه ټیټه شوې ده. د دوی په خبره په دې ځای کې اوبو دایمي سرچینې شته او که چیرې د اړوندو ادارو او بهرنیو مسؤول خوا ورته بندونه، چک ډیمونه، ویالي او کاریزونه پاخه شي، نو د اوبو د کمی ستونزه به هواره شي. نور حال د نجیب الله الخیل پر پټ کې.
د پکتیا ولایت مرکز ګردی سویل ختیځ ته د میلان غره په ډډه کې ځایي اوسیدونکي وایي چې نه یوازې د خپلو ځمکو او فصلونو لپاره دایمي اوبه نه لري، بلکې په دې وروستیو کې د خلکو لخوا د ژورو څاګانو څخه د ډیرو اوبو د را ایستلو له کبله د دوی د څښاک اوبو کچه هم ټیټه شوې ده. دوی د ځمکو او څښاک لپاره د اوبو پر اړتیا ټینګار کوي او د دې مسلې د بنسټیز هواري لپاره د اړوندو ادارو او مؤسساتو پاملرنه غواړي. د میلان یو اوسیدونکی ګلنزیر مشاد راډیو ته ویل
د اوبو سطح ورځ په ورځ کته روانه ده، پورته کېږي نه، دا اوس سکل څه ده کنه، څه نه څه اوبو پورته لاړې او سده کنه بیا سه وخت را برمی سٹارټ سی دی برمونه سده کنه دا وبره او شپه ورځ سٹارټ کړي وی دغه نو موږ ډیر په مشکل حال کې دا سده کنه او بخته جی او موږ څه خبر غریب خلک یو سی دی او شی دی وډور پینې څه پیدا کولای موږ به وبور څه پیدا
د میلان د نګدی سیمو ډی رئیسم کی حکومت دی چې او شمیر کاروندګرو ته په اجاره ورکړل شوی او هغه ور باندې ترکاری او رومي بانجان کړی دی خانو چې ترکاری ډیری او بغواړي بیا بدل څه کېدلای شي د میلان یو بل دون کی ملک مسول
چې دمره بو په بنجان باندې لګیږي غبا او بو دی په بوټي باندې ولګیږي په مڼه باندې دی ولګیږي په بل شید باندې دی ولګیږي په دڅ شید ولګیږي چې تاوان کم وي ګټه زیات وي د دغه شی مخ طرفدار نه یو د مخکم ویلې دي د خلکو ته د باغو اغه ورکړی سي زمينه برابر کی ونه دی وکړلې سي هغه دس ونه ځاغه ونه مصرفیت مصرف کم ده او ګټه زیات ده
لسیلابونو او خړونو سیانمن خو بیا د کاروندو لپاره د دایمي اوبول نعمت به برخه د میلان اوسیدونکو ډیر زمکه لا هم شاړې پاتې دي د میلان د سیمې یو ځای مشر حبیب الله وایي
د سیمنت کې لوې دلته چک ډیمونه جوړیږي دلته ډیمونه جوړیږي هغه ته وتړي او دغه د اوبو ویالي سي دي دغه ته برابر کې سي دي موږ اوبو د کاریز له خلینا سالم دي فصل ته ورسيږي دا ګورې دام زکوینه دا ټولې آباد هم زکې دي دا ټولې د اوبو د وجنه چې اوبو نسته اوبو کمبوتی موږ نه سو کولای په دوبی کې دا فصل موږ نه وچیږي
بل لوري ته چارواکي من دښمندي چې د میلان په سیمه کې د ټاکلو معیارونو په پرتله ډیر شور کوي ان کیندل شوی او خلک ورڅخه بي وقفي او راپورته کوي د سندیزي فرعي حوزه مشر محمد کریم وایي
نو آینده کال به ان شاء الله لکه د گاویان بند د مچلغو بند په پکتیا کې شروع کیږي دا مطلب په ډیر خه هغه سره موږ وایو او یو لس بندونه ما خپل د خپل ریاست په غ باندې دی وزارت دوه ټیمونه موږ راغوښتي په پکتیا کې ما سروې کړی دي نو ان شاء الله آینده به موږ د خپل خدمات د خلکو په مخ کې مطلب ان شاء الله وړاندې کوو
یاد دي وی په افغانستان کې د اوبو مدیریت او په بیلابیلو ځایونو کې د لوی او وړو بندونو جوړول په هغه کې د اوبو زیرمه کول او د ګټې اخیستنې تر ځایونو لزایات پرته په پخو ویالو او کانالونو کې د اوبو بیولي و مهمه مسله ده سره له دې چې په افغانستان کې د اوبو مهارولو ته پام ډیر شوی خو لا هم د دې هیواد د اوبو ډیره برخه د افغانانو په خمر نه ورځي
او د هم د سپورت په اړه یو راپور د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ دریم فصل د لومړی لوبې په ترسره کولو سره پیل شو د دې سیالیو د پرانستلو مراسم د شنبې په ورځ په کابل کې د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره شول خو ویل کېږي چې د مینوالو شمیره ان کم نور په دې راپور کې
د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ دریم فصل پرون شنبه په دې سیالیو کې د مینوالو په کم ګډون سره پیل شو د دې سیالیو د پرانیستې مراسم په خبرو سوی یو ویډیوګانو کې چې د شنبه په ورځ په کابل کې د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره شول لیدل کېږي چې د نندرچیانو شمیر کم او د دوی چوکیګانې تقریبا خالی ښکاري د طالبانو تر کنټرول لاندې د فوټبال لیګونه د جمهوریت نظام د لیګونو په څیر د موسیقۍ او د نجونو نندرچیانو په حضور سره نه ترسره کیږي د کابل یو شمیر اوسې دون کې او د فوټبال مینوال وایي د همدغه محدودیتونو لامل د غوسیالیو له نږدې کتو سره لیوالتیا نه لري د کابل ښار یو سیدون کې چې نه غوښتل نو می پراپور کې واخیستل سي ازادي رادیو ته وویل
قبلا مې رفتیم دورې جمهوریت دغه اول از وخت کمی امارات آمده نه رفتیم دغه قیدګری زیات از
موږ په د جمهوریت نظام پر مهال تللو خو له هغه وخت چې امارات راغله نه وتلی قیدګری ډیر دي کورنۍ ته اجازه نه ورکول کیږي په خوا داسې نه وو او طالبانو هم د زینو ځوان
روینا حیدری چې خپل هم ورزشکار او د فوټبال مینوال ده وایي
در جای و یا نهادهایی که زنان در آن اشتراک نداشته باشند
او غزایون ها تولونو که چه خزی پکی برخه نلری ها تولنه بنا کم وی دویم در چه خلق هم در ورزش پاره بیانگیزی دی
د فوټبال یوه بل مینوال طیبی رمضانی ازادی رادیو ته وویل چې د خزو پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو ترڅنګ په افغانستان کې روان وضعیت د دې لامل سوای چې ډیر خلق د لوبو کتو ته لاړ نسی
اولا کې واقعا برای دختر خانوما و برای طبقه اوناس اجازه داده نمیشه
نمره د چ په داسې ځایونو کې ان جنو خو ته اجازه نه ورکول کیږي حتی که دوی ته اجازه ورکړل شي موږ ته امنیت او ګډوډي لامل هم نشو تللای
د راپورونو لمخې په افغانستان کې د طالبانو تربیه ځلې واکمنې دوه مخ کې په دغه سیالیو کې د ګډون لپاره د ټیکټ بیا کله کله ان تر سلو افغانۍ رسیده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان مصطفی هاشمی په دې سیالیو کې د نندارچیانو د کموالي په اړه څه ونه ویل، خو ویې ویل چې اوس د سیالیو ټیکټونه وړیا دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د لومړي ځل لپاره به د دغه لیګ په لوبډالو کې یو شمیر بهرني لوبغاړي هم ولوبېږي.
اولین بار بازیکنان خارجي از کشورهای افریقایی د سیالیو کې د لومړي ځل لپاره د افریقایي هیوادونو ایران او پاکستان څخه بهرني لوبغاړي هم په ټیمونو کې شته. ټیکټونه یې هم وړیا دي. نندره چان کولی شي په آزاده او وړیا توګه راشي.
ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په دریم فصل کې 12 لوبډلې ګډون کوي او په درې دیرش ورځو کې به شپږ شپېته سیالۍ ترسره شي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو له پیل راهیسې